پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ازادي راډیو اوریدونکو ستوري مسوي پروګرام ته په خیر راغلاست. ساعت غرمې 12 بجې دي. جمعه مو مبارکه. نن د سرطان اوله نیټه ده. د ازادي راډیو په دغه پی او استودیو کې به تاسو ته خبري مطالب تر ډیره هدا خبرو. د 2013 میلادي کال د جون د میاشتې له 22 سره نن برابر ده. په دې خبرونه کې به مخکې تر دې چې رپورټونه درته معرفي کړو، فریبا ظاهر ته وار ورکوو چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. تېر شپه په کندهار کې د یو سړک جوړونې شرکت 14 انجینران او د دې شرکت شل تنه ساتونکي د وسلوالو کسانو لخوا تښتول شوي دي. په ازبکستان کې د افغانستان او سیمې د امنیت په هدف جوړې شوې غونډې کې د افغانستان سوله د سیمې په ګټه وبلل شو او په دغه هیواد کې د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ وشو. او هنګري، پولنډ، سلواکیا او چک جمهوریت د څلورو هیوادونو هغه ډله ده چې ویلې دي د دې اونۍ په پای کې به د کډوالو په اړه د اروپایي هیوادونو غونډه کې ګډون ونه کړي. د خبرونو تفصیل. تېر شپه په کندهار کې د یو سړک جوړونې شرکت 14 انجینران او د دې شرکت شل تنه ساتونکي د وسلوالو کسانو لخوا تښتول شوي دي. د کندهار د والیوای داود احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د دې شرکت ساتونکي له مقاومت پرته وسلوالو ته تسلیم شوي دي.
تېر شپه د شپې په یوه نیمه بجه د کندهار د سپین بولدک نه تر شورابکه د جوړیدونکي سړک په شرکت باندې وسلوالو طالبانو حمله کړې چې دغه شرکت امنیتي مسؤلین به له کومه مقاومت ورته تسلیم شوي دي. البته شل تنه امنیتي مسؤلین او 14 تنه تخنیکي کارکوونکي له ځان سره بیولې دي.
د شغلی احمدی په خبره امنیتي ځواکونو په دې برخه کې اقدام کړی چې په متقبل ډزو کې څلور سرتیري وژل شوي او یو بل ټپي دی. داود احمدی زیاتوي د دې پیښې په ترڅ کې وسلوالو طالبانو د سړک شاوخوا ته 15 موټر هم سوځولي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا تیر شپه د بادغیس په اب کمری ولسوالۍ کې د ولسی پاتون ولستن سرتیری د طالبانو په یو برید کې وژل شوی دی. د بادغیس د ولایتي شورا مشر عبدالعزیز بیگ ازادي راډیو ته وویل د سرتیری په دې ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې وژل شوی دی. د شغلی بیگ په وینا پولیسو د ولسی پاتون له سرتیرو د مرستې غوښتنه وکړه او هغوی چې د موټر سایکلونو په وسیله د پولیسو مرستې ته روان وو په لار کې د طالبانو له کمین سره مخ شول چې ولستن یې وژل شول. وسلوالو طالبانو د دې وژنو مسؤلیت تر غاړه اخیستی. قاری یوسف احمدی چې ځان د طالبانو ویان بولي ادا کوي چې درې پوستې هم نیولې دي او دوی ته مرګ ژوبله نه ده وشته. پر افغان سرتیرو دا بریدونه په داسې محل کې کیږي چې افغان حکومت په اختر کې اعلان کړی اوربند څو ورځې نور هم غځولی، خو وسلوالو طالبانو د اختر له درې ورځې اوربند وروسته خپل بریدونه له سره پیل کړل. په ازبکستان کې د افغانستان او سیمې د امنیت په هدف جوړې شوې غونډې کې د افغانستان سوله د سیمې په ګټه وبلل شوه او په دغه هیواد کې د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ وشو. د افغانستان د ملي امنیت شورا له دفتر څخه په ویلامې کې راغلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په غیر امنیتي غونډې کې چې د روسیې، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان او قرغزستان لوړپوړو چارواکو حضور درلود برخه واخیسته. د غونډې د افغانستان او سیمې د امنیت ټینګولو، د تروریزم پر وړاندې مبارزې او د پلان شوي جرمونو د مخنیوي په برخه کې د همکاري په هدف جوړه شوې وه. اعلامیې زیاتوي شغلی اتمر په دې برخو کې خپل ځانګړي وړاندیزونه او طرحې د غونډې ګډونوالو ته وړاندې کړي چې هرکله یې وسو. په اعلامیې کې د دې طرحو جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو دا ویل شوي چې د غونډې ګډونوالو د دغو طرحو د ژر تر ژره عملي کېدو لپاره د کاري ډلو پر جوړېدو پرېکړه وکړه. د افغانستان د ملي امنیت شورا په اعلامیې کې دا هم راغلي چې افغان پلاوی د ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان او قرغزستان له لوړپوړو امنیتي چارواکو سره دوه اړخیزې لیدنې هم درلودې. ازبکستان د بهرنۍ یو چار وزارت رواني اونۍ د یک شمې پرس د افغانستان حکومت او طالبانو ته بلنه ورکړه چې د ازبکستان دننه د سولې لپاره مخامخ خبري وکړي. سموږ اخلاصه د رادیو لري. هنګری، پولنډ، سلواکیا او چک جمهوریت ته څلور هیوادونو هغه ډله ده چې ویلې دي د دې اونۍ په پای کې به د کډوالو په اړه د اروپایي هیوادونو غونډه کې ګډون ونه کړي. د څلورو هیوادونو د کډوالو د منلو په برخه کې د لویدیځ اروپا د هیوادونو په ځانګړې توګه د جرمني له غوښتنې سره مخالفت کړی دی. د لویدیځ اروپا هیوادونو په ځانګړې توګه جرمني د اروپایي ټولنې له ټولو غړو هیوادونو غوښتي دي چې د 2015 کال راهیسې اروپا ته ورغلي کډوال د خپلو کې وویشي او خپله برخه کډوال دي ومني. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د اروپایي ټولنې د مشرانو له دې غونډې مخکې چې د جون په 28 او 29 نیټه جوړیږي د جون په 23 په بروکسل کې د یوې بیړنۍ غونډې ته جوړېدو غوښتنه وکړه. د یوروزون هیوادونو پر یو داسې پلان موافقه کړې چې یونان ته اجازه ورکوي څو د مالي مرستې له اتکلن پروګرام څخه ووځي. له دې سره به یونان خپل ستر پورونه په بهتره توګه مدیریت کړای سي. د یوروزون د 900 هیوادونو د مالي وزیران نن سهار وختي د لوکزمبورګ په ښار کې د موافقې ته ورسېدل. د اروپایي ټولنې اقتصادي کمشنر پیری موسکویتسی دا تاریخي غونډه وبلله او ویل د یونان اقتصادي بحران نن شپه همدلته پای ته رسېږي. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن هم درې لوبې ترسره کړي. د افغانستان په وخت په 4:30 بجو برازیل د کاستاریکا په وړاندې د لوبي ډګر ته ځي. په 9:30 بجو نایجیریا د آیسلند په وړاندې او د شپې په 10:30 بجو سربیا او سویس خپلو کې لوبي کوي. د خبرونو پای
د ازادي راډیو اوریدونکو د ورځې بجو شپږ دقیقې دی. په دې خبرونه کې تاسو ته کوم مطالب لرو اوس په یو اوري. اوریدونکو په دې خبرونه کې تاسو ته یو رپورت لرو چې په هغه رپورت کې واوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د دوی لپاره د دارالانشا د رئیس انتخاب ډیر ضروری دی. د افغانستان د جمهوری ریاست څخه غوښتنه کړې ده چې د دارالانشا لپاره رئیس معرفي کړي. جمهوری ریاست ویلي چې د کاندیدانو لیست ورسېدلی خو دا چې ولې لا څوک نه دي انتخاب شوي رپورټر باندې لرو. په دې خبرونه کې به د دارالانشا د انتخاباتو خپلواک کمیسون د یو کمشنر خبري واوري.
نبود دی یو قوی مدیر په منهج د رئیس دارالانشا چې محرک دی اصلي د اجرایوي کارو دی. نبود هلته یو نقصه ده کمبود احساسیږي. او
په دې خبرونه کې به پر دې هم واوري چې په کندهار کې دیارلس انجینران تښتول سوي دي. دا کار ولې سوی دی له کندهار رپورټ باندې لرو. په همدې خبرونه کې به په نړیوالو مسایلو کې واوري چې په ترکیه کې د جمهوری ریاست او د پارلمان انتخابات په ګډه کېږي. دا دواړه انتخابات د یکشنبه په ورځ دي. په دغه هیواد کې د اپوزیسیون ګوندونه څه موقف لري او پر روانو انتخاباتو څه وایي. په همدې خبرونه کې به تاسو ته د نورو مطالبو ترڅنګ زموږ اونیز خبرونه حقیقت څه دی وړاندې کوو.
د یونما مشر ویل چې منګه د افغان کډوالو دراستنیدل.
په همدې خبرونه کې به تاسو ته ځینې نور مطالب هم ولرو او تاسو پیغامونه هم خبرو. ازادي راډیو اوریدونکو تاسو خبري است چې په افغانستان کې د جمهوری ریاست د ولسی جرګې انتخابات را روان دي. د میزان پاتويشته منیټه به د ولسوالیو د شورا او د ولسی جرګې انتخابات وسی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون کمشنران وایي چې د دوی لپاره دا ډیره مهمه ده چې د دارالانشا رئیس وټاکل سي. دوی د افغانستان د جمهوری ریاست غوښتنه کړې ده چې د کمیسون د دارالانشا رئیس معرفي کړي. د خپلواک کمیسون د دارالانشا د رئیس چوکۍ له تقریبا یو کال راهیسې تشه ده رئیس نه لري خو سرپرست کار باندې کوي. د کمیسون یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دارالانشا د رئیس نشټوالي حتی د دوی کارونه له خنډ سره مخامخ کړی دي او ستونزې ورته پیدا کړې دي. د افغانستان د جمهور رئیس دفتر ویلي چې د کاندیدانو لیست رسیدلی خو دا چې ولې لا څوک نه دي انتخاب شوی او دا ټوله مسله څومره ستونزمنه ده. ناجیه ساپی په دې اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو بهیر حساس پړاو ته رسیدلی خو لا هم د دغه کمیسون د دارالانشا ریاست د سرپرست له لورې اداره کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دارالانشا څوکۍ ته د نوي کس نه معرفي کېدل د دوی کارونه ټکنې کړي.
نبود دی یو قوي مدیر په منهج د رئیس دارالانشا چې دغه انجن دی دغه کمیسون مخکې وړي او محرک دی اصلي دی اجرایوي کارو دی. نبود هلته یو نقصه ده کمبود احساسیږي او دغه روان ته شاید صدمه ورسیږي. زموږ هیله همدا ده چې کوم لیست چې ریاست جمهوري ته تللی دی د یو دغه کې لګاجلو کې او دغه یو کس دې څخه په هیڅ رئیس دالشا معرفي کې
دا په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک میسون د دارالانشا ریاست د نږدې یو کل په دې خوا د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک میسون نږدې دوه اونۍ وړاندې د دغه کمیسون د دارالانشا څوکۍ ته د پخوانیو نوماندانو د حقونو په خوندیتوب د 1900 نوماندانو نوملړ ولسمشرۍ ماڼۍ ته وسپاره ترڅو د دغو کسانو له ډلې یو تن دوی ته د دارالانشا د رئیس په توګه معرفي کړي. د افغانستان جمهوري ریاست پیوي د انتخاباتو خپلواک کمیسون له لورې د دارالانشا څوکۍ ته د نوماندانو نوملړ ولسمشرۍ ماڼۍ ته سول شوی او جمهوري ریاست به ډېر ژر د یادو کسانو له ډلې یو تن کمیسون ته ور وپیژني. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د کمیسیون د لوري حکومت ته یو لیست استول شوی دی. حکومت به ډیر ژر د دغو کسانو له ډلې څخه یو وړ کس چې شرایط یې پوره کړي وي کمیسیون ته ورپیژني.
په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید ویل حکومت باید هڅه ونه کړي چې د خوښي وړ کس د څوکۍ ته معرفي کړي. نوموړي ویل که چیرې د کمیسیون د دارالانشا څوکۍ ته وړ او بې طرفه کس معرفي نه شي د انتخاباتو پروسه به له ګڼو ننګونو سره مخ وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته که تاسو غواړئ نو تاسو ډاډه اوسئ چې تاسو موږ پر انټرنیټ باندې په ډېره اساني باندې پیدا کولای سئ. د ازادي رادیو پر فیسبوک سره پر ټویټر سره تاسو که انټرنیټ لرئ نو د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورسئ، ازادي رادیو .com. دلته زموږ د ټویټر او زموږ د فیسبوک پاڼې هم تاسو پیدا کولای سئ. بیا کولای سئ چې په اساني تاسو د ازادي رادیو مطالب په لیکلي ډول ترلاسه کړئ او حتی آډیوګانې هم پیدا کولای سئ. وسوالو کسانو تیر شپه د کندهار د سپین بولدک او د شورابک ولسوالۍ ترمنځ د سړک جوړولو د یوه شرکت شل ساتونکي او 14 انجینران او تخنیکي کارکوونکي تښتولي دي. چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د پیش پر مهال د سرحدي پولیسو او وسوالو طالبانو ترمنځ نښته هم سوې ده چې څلور سرحدي پولیس پکې وژل سوي دي. د دې مسلې نور جزئیات به د صادق رښتینی په رپورټ کې واورئ چې له کندهاره یې جوړ کړی.
د کندهار د والی ویان محمد او احمدی ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه یو نیمه بجه وسلوالو طالبانو د سپین بولدک څخه شورابک ولسوالۍ ته د غزیدلي سړک د جوړونې شرکت پر قرارګاه د برمی پوستې په سیمه کې حمله کړې. د احمدی په وینا په پیښه کې د یاد شرکت شل تنه ساتونکي پرته له مقاومت څخه وسلوالو طالبانو ته تسلیم سوي چې مخالفینو دغه شل تنه ساتونکي او 14 نور انجینران او تخنیکي کارکوونکي له ځان سره بیولي. د احمدی په وینا د پیښې پر مهال د سرحدي پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه سوې چې د شپې تر درنوم بجو یې دوام کړي او پر مهال یې څلور سرحدي پولیس وژل سوي او یو بل ټپي سوي دي.
تېره شپه د شپې په یوه نیمه بجه د کندهار د سپین بولدک نه تر شورابکه د جوړېدونکي سړک په شرکت باندې وسلوالو طالبانو حمله کړې چې دغه شرکت امنیتی مسئولین بیل کما مقاومت ورته تسلیم سوی دی. البته شلتنه امنیتی مسئولین او دیر لستنه تخنیکی کارکون که لزان سر بیولی دی. پا دی ترس که زمور امنیتی دواکنو اقدام کرده دی چه زمور دی امنیتی دواکنو چلور پولیس شهیدان سوی او یو تن تپی دی.
چارواکی وای په برید کې د سړک جوړونی د شرکت شاوخوا 15 موټرونه او وسایط هم سوځول سوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو قدرمنو دوستانو تاسو که انټرنیټ لري زموږ په پاڼه ورسئ ازادي رادیو ټکی کام. موږ په دغه پاڼه باندې ویډیویي ځانګړي پروګرامونه لرو د څیرې په نوم باندې. دغه پروګرامونه زموږ همکار ملالی بشیر جوړوي او هره اونۍ د یوې داسې ښځې سره یا د یو داسې افغاني سره چې هغې بېساري کار کړی، بېنظیره کار یې کړی، مرکې کوي، ویډیویي مرکې ورسره کوي. په دغه اونۍ کې موږ له رنګینې حمیدي سره خبرې کړې وې چې دا په کندهار کې د ښځو د ملاتړ یوه اداره لري، لاسی کارونو نو کدا غسی ویډیوئی پروګرامونو سره تاسو علاقه لري سمجه پانی تورسی ازادي راډیو ټکی کام او دغه د سیدیر نور پروپوري پروګرامونو تاسو کتلای سي اوس راځو وی نړیوالې مسلې ته د ترکیه خلک د یک شنبه په ورځ د جمهور رئیس او د پارلمان د انتخاباتو لپاره د رای مرکزونو ته ځي د اپوزیشن ډلو او سیاسي ګوندونو په ترکیه کې ویلي چې سرګو نظر څارون کې به د انتخاباتو د شفافیت لپاره په ټوله ترکیه کې د رای ورکولو 1,00,000 مرکزونو ته واستوي تمه ده چې د انتخابات به د بریا په صورت کې د ترکیه د واکمن ګوند قدرت نور هم پیاوړی کړي احمد تکل دغه مسله څارلې ده تکل صاحب په ترکیه کې د روانو انتخاباتو په درشل کې د اپوزیسیون د ګوندونو موقف څه دی
بله مننه سلام اوریدونکو ته ترکیه له پارلماني سیستم څخه د داسې یو ریاستي نظام پر لور ده حرکت په لار روان شوی یا په حال کې ده چې ولسمشر ته خورا زیات صلاحیتونه ورکوي د اپوزیسیون ګوندونه او د بشري حقوقو مدافع ډلې وایي چې د عادلانه انتخاباتو په اړه له اندېښنو سره سره دوی غواړي چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان 14 کلنه واکمني ختمه کړي ولسمشر اردوغان په اپریل میاشت کې اعلان وکړ چې د پارلمان او ولسمشري انتخابات به له ټاکلې نیټې 2 کاله مخکې یعنی دغه نیټه چې د جون 24 نیټه ده ترسره شي او څارونکي هم په دې باور دي چې اردوغان غواړي لکه څنګه چې تاسو ویل په دې توګه د دې انتخاباتو له لارې د خپلې واکمنۍ ستنې پخې کړي د اپوزیسیون سیاستوال او د بشري حقوقو مدافع ډلې وایي چې د انتخاباتو په ورځ به سلګونه زره رضاکار څارونکي د رای ورکولو مرکزونو ته واستوي دوی پرون ویل چې 15,000 رضاکاران او د سیاسي ګوندونو فعالان د ګوندونو لخوا مازف شوي دي او دوی به د رای ورکولو 1,00,000 مرکزونو ته واستول شي څو د رای ورکولو او د رایو جریان له نږدې خپل وګوري د څارونکو په توګه
تکل صاحب تاسو په پورت کې وویل چې د جمهور رئیس اردوغان د عدالت او ترقی ګوند له تقریبا 14 کلونو رئیس په ترکیه کې واکمن دی که چیرې دغه ګوند بیا واک ترلاسه کوي او زیاتې چوکۍ ګټي نو دا به د ترکیه لپاره په څه معنا وي ستاسو له نظره
لکه څنګه چې مخکې هم ما یادونه وکړه ولسمشر اردوغان په یو لوی ټول پښتنه کې په اساسي قانون کې اصلاحات تصویب کړل او د دې اصلاحاتو لمخه ولسمشر یعنی پارلماني سیستم کمزوري کیږي او پر ځای د ولسمشر په صلاحیتونو کې زیاتوالی راځي او څارونکي هم په دې نظر دي چې دا په دې انتخاباتو کې ولسمشر اردوغان بریالی شي نو دا به د ولسمشر یعنی د ریاستي نظام یا د ولسمشر د صلاحیتونو د پراخېدو پیل وي هغه وخت چې دا ولسمشر اردوغان د داله وخت مخکې انتخابات اعلانول نو داسې ګومان کېده چې ښایي اردوغان به د دې انتخاباتو ګټونکی وي خو اوس نظر پوښتنې ښایي چې د ولسمشرۍ انتخابات ښایي دوهمې دورې ته ولاړ شي او حق ګوند به له اوږدې واکمنۍ وروسته په 600 کسیز پارلمان کې خپل اکثریت له لاسه ورکړي خو له دې سره سره ښاغلي اردوغان تېره شپه ناوخته په یو تلویزیوني مرکه کې وویل چې که په پارلمان کې د اکثریت په ګټلو کې بریالی نشي او پاتې راشي نو د یو ائتلافي حکومت د جوړولو هڅه به وکړي اردوغان د بریا په صورت کې خپل نوی پلان هم اعلان کړ او ویل چې د وزارتونو شمیر به 14 تر کم کړي هغه ویل د صدارت پر مهال وزارتونه ودیر شو د تر دې دمه شپږشتو تراکم کړی دي او اوس به 10 نور هم تراکم کې چې شپارس بشي اردوغان ویل چې د نوي سیستم له عملي کېدو سره به بیوروکراسي په ترکیه کې راکمه شي دا هغه ژمنې وي چې د انتخاباتو په درشل کې له خلکو سره وکړي په دې تمه چې په انتخاباتو کې به بریا ترلاسه کړي
سیاستوال ژمنې کوي نو اوریدونکو که تاسو غواړئ چې د ترکیه د انتخاباتو په اړه تازه معلومات یعنی د انتخاباتو په ورځ حداقل ترلاسه کړئ تاسو زموږ د ویب پاڼې ادرس په یاد لرئ ازادي راډیو ټکی کام احمد تکل تاسو ته د ترکیه پر روانو انتخاباتو معلومات درکول زموږ خبرونه ادامه لري د خبرونه مو تر یوې بجې ده
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
په دی خبرونه کې ورسته اوریدونکو تاسو ته د حقیقت صدای پروگرام نور په دغه پروگرام کې مو د افغانستان د افغانستان کې د کډوالو او د بیرته ستنیدونکو وزارت له یو مسؤل سره خبرې کړې دي. په تفصیل خبرې مو سره کړې دي چې په افغانستان کې د هغو خلکو لپاره چې بیرته راستنیږي له مهاجرت څه ډول امکانات برابر دي او د کډوالۍ ستونزه به څرنګه حل سي. خو مخکې تر دې چې د حقیقت صدای پروگرام ته ورسو یو رپورټ لرو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو معاونیت وایي چې ځوانانو ته د غیر قانوني مهاجرت او د انساني قاچاق په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو معین کمال سعادت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له معین سره په ګډه خبري غونډه کې له ځوانانو غوښتنه کړې چې د انساني قاچاقونکو په خبرو دی نه غلطیږي او د غیر قانوني لارو څخه دي نورو هیوادونو ته سفر نه کوي. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو معینیت وای انساني قاچاقبران په چل او فریب زیات شمیر ځوانان غیر قانوني کډوالۍ ته هڅوي او په دې سره د دوی ژوند له ګواښ سره مخ کوي. د دې وزارت د ځوانانو معین کمال سعادت د پنځشنبه په ورځ د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له مرستیال سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې د غیر قانوني لارو څخه بهر ته د افغان ځوانانو د سفر د مخنیوي او د قاچاقبرانو له لوري د هڅونې د مخنیوي په هدف په بیلابیلو سیمو کې د مپوهوي پروګرامونه پیل کړي دي.
زمونږ ځنی فعال تکړه ځوانان په رضاکرنا ولنټیر ډول باندې په کلو بانډو جمعتونو کې خلکو ته تبلیغ کوي چې څنګه د کچکی لارو نه جلوګیری وکړي او په قانوني لارو باندې نور هیوادونو ته دوی ولاړ شي. مونږ خپل لومړني فعالیتونه په هرات، مزار شریف او اوس دلته په کابل کې پیل کوو. د دې تر څنګ زموږ افغان رضاکار ځوانان په ټولو ولایتونو کې شته. په دې اړه خلکو ته اما په هوایي ورکوي.
ښاغلی سعادت له هغو ځوانانو چې له بیلابیلو هیوادونو څخه بیرته افغانستان ته ډیپورټ کیږي غوښتنه وکړه چې باید د ځوانانو معینیت ته مراجعه وکړي تر څو د زده کړو او کارموندنې په برخه کې ورسره مرسته وشي. د ځوانانو معین همداراز د هیواد له ټولو ځوانانو وغوښتل چې بهر ته د تګ په هدف د غیر قانوني لارو څخه ځان وساتي. جنگ جګړې، اقتصادي ستونزې، بیکاري او د زیاتره کورنیو کمزور اقتصاد په افغانستان کې هغه لاملونه دي چې لاملې په تیرو څو کلونو کې ډیر شمیر افغانانو خپل هیواد پرېښی دی. یو شمیر داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې زیاتره دغه افغان ځوانان چې بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول اروپا ته غیر قانوني سفر کوي د لارې په اوږدو کې له زیاتو ستونزو سره مخ کیږي او حتی خپل ژوند له لاسه ورکوي. محمد یونس هغه افغان ځوان دی چې وایي قاچاقبرانو تیریسته او د مجبوریت پر اساس هیواد پریښی او په غیر قانوني لارو ترکیې ته تللی و. نوموړي چې د پنځشنبه په ورځ د کډوالو او اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو له مسؤلینو سره په ګډه ناسته کې ګډون کړی او د خپل برخلیک په اړه داسې وویل.
قاچاقبر وویل چې تاسو ترکیې ته لاړ شئ او ترکیه کې به کاروبار وکړئ او میاشت به $300 اخلي. ایران کې ظلم کولو بعد لاغین چې پیسې مرګ له خوشې کړو ترکیه کې بندیان شو او ترکیه ته چې ورسلو کار خو نه وو چې موږ بورسر لاړو یو په بل افغان به خرڅ کړو ترکیه به کوردی به خرڅ کړو. ډېر مشکلاتونه دي.
یونس وای نور نه غواړي چې له هیواد وګوزي او له نورو ځوانانو هم غواړي چې له غیر قانوني لارو بهر ته د تک تیروتنه ونه کړي. په همدې حال کې د کډوالو وزارت بیا په ترکیه کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د اقداماتو خبره کوي. خو د کډوالو د برخې افغان سیډونکو ولی محمد کندیوال وای افغان حکومت باید کور دننه او بهر افغانانو ته مناسب کاری فرصتونه برابر کړي تر څو افغان ځوانان له غیر قانوني لارو بهر ته د تګ لپاره ازله خنه کړي.
وروسته به خبرونه کې حقیقت سره پروګرام لرو. پر همدې مسله خبرې پکې کوو چې څنګه کېدای شي د ځوانانو ستونزې حل سي او د افغانستان کې دغه کسانو ته چې بیرته راستنیږي د ښه ژوند زمینه برابره سي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار په وروستیو کې رپورټ خپور کړی او ویلي دي چې په ټوله نړۍ کې د جګړې، د طبیعي آفتونو او د نورو ستونزو له امله د کډوالو او د کورنۍ بې ځایه شوو شمیر په بېساري ډول ورسوې. دغه سازمان وایي چې په نړۍ کې 8.5 میلیونه وګړي یا کډوال سوي یا د یو سیمې څخه بلې سیمې ته تېښتې ته اړ سوي دي. افغانستان د نړۍ په کچه په دریو هیوادونو کې دی چې تر ټولو زیات خلک په 2018 میلادي کال کې هم ورڅخه تښتېدلي دي او په نورو هیوادونو کې د مهاجرت لپاره عریضې کړې دي. اول سوریه، عراق او بیا افغانستان. د ازادي راډیو اوریدونکو که تاسو په دې اړه غواړئ چې اگر پور چیز مش پر پان خبر سوی نوز مش به پان تورسی آزادی رادیو تکای کام.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
اوس به ورسو کونړ ته. په کونړ کې خلک وایي چې له څو لسیزو راهیسې په دغه ولایت کې د افغانیو پر ځای پاکستاني کلدارې چلیږي. دوی وایي چې حکومت تر اوسه په کونړ کې داسې کوم کار نه دی کړی چې له امله یې خلک د کلدارې پر ځای د افغانیو استعمال ته مخه کړي او افغاني پیسې هلته چلښت پیدا کړي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په دې اړه رپورټ برابر کړی. پکې وابه ورو چې ولې د افغاني پیسې پر ځای د کلداري استعمال هلته خلکو ته ستونزمنه ده.
د کونړ اوسیدونکو وای کلونه وشول چې د ولایت په ټولو برخو کې خلک راکړه ورکړه په پاکستانی کلدارو کوي. داسې خلک هم شته چې تر اوسه یې افغاني بانک نوټونه هم نه دي لیدلي او حکومت هم تر دې دمه داسې کوم کوټلې ګام نه دی پورته کړی چې په برکت یې په بازارونو کې په افغاني راکړه ورکړه پیل او کلداره بند شي. دو تنو د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زمانم هارون دی د اسداباد اوسیدونکي. کله چې د افغانو خبرې موږ چې افغاني دکاندار ته وړو مثلا لس افغاني وړو لس افغاني هغه په لس کالدار حساب نو په دې اساس باندې موږ مجبور یو چې افغاني سراب لوي سو ماتې کو. دولت نه هیله کو چې د دې مستونزې مخه ونیسي. خپلې ملي روپۍ مروج کی او چلن ته واچ چې پیدا او ګټه افغانستان حکومت او خلکو ته ورسی.
نو می خالد دی یو تن د اسداباد خان اوسیدونکو. مونږ دلته دولت کې کار کوو او مونږ ته معاش راکې په افغانو باندې او مونږ دغه افغانۍ راوړو سراب ته په کالدارو باندې بدلو. کله چې مونږ دکاندار ته ځو مونږ نه د لس کالدارو شګنې په لس افغانۍ راکې.
دوی وای په ښکاره خو هر سړی د پاکستان مخالفت کوي. له نړیوالو او افغان حکومت غواړي چې په پاکستان فشارونه زیات کړي څو په افغانستان کې له لاسوهنو منی شي. خو دوی خپلو جبونو نه کالدارې هم نشي لري کولی. خلک وای اوس خو د هرې ورځې په تیریدو د ډالرو او نورو بهراني و اسارو په مقابل کې پاکستانی کلدار خپل ارزښت له لاسه ورکوي چې له عمله هغه افغانان زیات زینویني چې د افغانیو په ځای کلداري کاروي. نو دغه خلکو ته پکار ده چې د هیواد د اقتصاد پیاوړي کولو او ځانونه له زیانونو ژغورلو دپاره دي خپل ټول سوداګریز کاروبارونه او راکړه ورکړه په افغانیو پیل کړي
چې یو خو د افغانستان اقتصاد پیښه کیږي او بل داسې دی چې دغه کلدار پردی هویت دی یا پردی پیسې دي. نو د دې په خاطر باندې چې مونږ په خپل هیواد کې یا په افغانستان کې اوسېږو باید د خپلې روپۍ نه استفاده وکړو نه د بل وطن.
هټیوال به وای دوی ته څوک افغاني نه راوړي او چې چا راوړي ورڅخه یې خستی او د افغانیو په دودولو خوشاله کیږي. حیات الله وای
افغانی مونږ له سره د سانه د ماخام په رسول لوبې نه راځي ته مامور دی او که اسکر دی او سیمه سب دلته افغانۍ روالي راوړي کالدار سه کالداري کې بیا راوړي مونږ له راکوي. ملک زمونږ دی پیسې پکې د بل چا اوسېږي نو مونږ ورته لا بیک پر ورور مونږ سه همکاران اوسېدو کالداري بند کې او افغانۍ رواج.
د کونړ والی ویاند عبدالغنی مصمم د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی پوخه هم هڅه کړي څو افغاني په خپل ولایت کې دود کړي او بیا هم کوخخ دادې چې د پاکستانی وکلدارو د چلخت مخاوني سي.
افغاني چې زمونږ ملي هویت دی د دې د دودولو لپاره په خوا ډېرې خاطي شوی خو اوس چې نوې والی راغله د خپل کاري لوټګون یاد کړي او هڅه وکړي چې د د بوتا کمیسیون سره ناست ترسره کړي او په کونړ کې د افغانۍ دودول
د یادونې ور ده چې په هیواد کې د جنگونو د پیل کېدو او د مجاهدینو بریالیتوب څخه وړاندې د وخت حکومتونو د نورو هیوادونو او په ځانګړي ډول په پاکستانی کلدارو سخت بندیز لګولی و. هر چا سره به چې کلدارې پیدا شوي هغه به نیول کېده او ځای به یې زندان و. خو له هغه وروسته چې مجاهدین بریالي شو کوم ولایتونه چې پاکستان سره نږدې پراته دي هلته کلدار او کوم ولایتونه چې ایران سره په پوله موقعیت لري هلته بیا ایرانی کرنسی چلیږي چې افغان حکومت د بندولو لپاره هیڅ ډول اقدام نه دی کړی.
د ازادي رادیو خبرونه یوري اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه ټولې کولای شئ چې پر انټرنیټ په ډېر اسانۍ پیدا کړئ زموږ ویب پاڼه ورسی ازادي رادیو ټکی کام. تاسو په خپلو سیمو کې که دغه ستونزې سره مخامخ یاست لکه څنګه چې مو د ازادي رادیو د خبریال په رپورټ کې له کونړ او اوریدل نو لطفا موږ ته پیغامونه راوستوئ. د افغان بیسیم پراته سواتلس شمېره باندې که فکر کوئ چې ستاسو په سیمه کې د افغاني پیسې پر ځای کلدار چلیږي او دا چې د دغه مسلې څخه تاسو څونه مشکل لري چې د خپل وطن پیسې نسی استفاده کولای او مجبور یاسته چې په کلدار باندې راکړه ورکړه وکړي، نو موږ ته پیغامونه راواستوئ، موږ تاسو پیغامونه خپرو. د افغان بیسیم 1 شمیره تر ټولو اسانه لار ده. 12 نیمې بجې دي، وروسته به په خپرونه کې د حقیقت څه دی پروګرام درته خپرو، ځینې رپورټونه نور هم لرو، خو اول به ورسو فریبا ظاهر ته چې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
تیر شپه په کندهار کې د یو سړک جوړونې شرکت 13 انجینران او د دې شرکت 40 تنه ساتونکي د وسلوالو طالبانو لخوا تښتول شوی دی. د کندهار د والی ویان داود احمدي ازادي راډیو ته ویل چې د دې شرکت ساتونکي له مقاومت پرته وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوی. دا پیښه د کندهار د سپین بولدک څخه تر شورابک پورې د جوړیدونکي سړک باندې شوې ده. راپورونه وایي تیر شپه د بادغیس په اب کمري ولسوالۍ کې د ولسي پاسون 12 تنه سرتیري د طالبانو په یوه برید کې وژل شوي دي. د بادغیس د ولایتي شورا مشر عبدالعزیز بیک ازادي راډیو ته وویل چې دا سرتیري په دې ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې وژل شول. په ازبکستان کې د افغانستان او سیمې د امنیت په هدف جوړې شوې غونډې کې د افغانستان سوله د سیمې په ګټه وبلل شوه او په دغه هیواد کې د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ وشو. ترکی چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش 14 مشکوک کسانې په پلازمینه انقره کې نیولې دي. چارواکي وایي دغو کسانو د جون پر 24مه په ترکیه کې د عمومي انتخاباتو پر مهال د تروریستي بریدونو پلان درلود. راپورونه وایي ټول دغه 14 مشکوک کسان بهرني وګړي دي چې پولیسو نن سهار د یو لړ پلان شوي عملیاتو په ترڅ کې ونیول. د لندن د مترو سټیشن یا ترمزکی لاندې ترانسپورت نن وروسته لاغه تخلیص و چې یو نامعلوم کس د بم درلودلو ادعا وکړه. د بریتانیا د ترانسپورت پولیس وایي د لندن مترو یې د یو احتیاطي اقدام له مخې د مسافرینو پر مخ تړلې ده. دغه کس نیول شوی دی خو په اړه ډېر جزئیات نه دی ورکړل شوی. هنګری پولیس، سلواکیا او چک جمهوریت د څلورو هیوادونو هغه ډله ده چې ویلې دي د دې اونۍ په پای کې به د کډوالو په اړه د اروپایي هیوادونو په غونډه کې ګډون ونه کړي. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن هم درې لوبې ترسره کیږي چې د افغانستان په وخت په 4:30 بجو برازیل د کاستاریکا په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي، په 9:30 بجو نایجیریا د آیسلند په وړاندې او د شپې په 10:30 بجو سربیا او سویس خپلو کې لوبې کوي.
دا ازادي راډیو د 12 بجې او د 2 دقیقې دي. نن د جمعې ورځ د چنګاش اوله د 1309 هجری المریز کال، نن ورځ د 2013 میلادي کال د جون له 28 سره برابر ده. په دې خبرونه کې ورسره حقیقت څه دی پروګرام لرو. په دغه پروګرام کې د افغانانو د مهاجرت پر ستونزه باندې خبرې کیږي چې د افغانستان حکومت د خلکو د بیرته ستنولو لپاره څه امکانات برابروي. د افغانستان حکومت هغو کسانو ته چې افغانستان ته ستنېږي څه اسانتیاوې ورکوي. نو دغه پروګرام د اروېدو لپاره را سره اوسئ. اوس یو رپورټ لرو. تاسو که په کابل کې اوسئ او د نرخونو له لوړوالي شکایت لرئ او فکر کوئ چې ډېره ګراني ده، نو په دې رپورټ کې به واوري چې تاسو د دنیا یوازې خلک نه یاست چې د دغې ستونزې سره مخامخ یاست. صالح محمد صالح یو ځانګړی رپورټ لري پر دې چې د نړۍ تر ټولو ګرانه پایتختونه کوم دي، یعنی هغه پلازمینې چې هلته نرخونه ډېر لوړ دي، او په مقابل کې یې هغه ښارونه هم در معرفي کوي چې هغوی د یو هیواد پایتخت دي یا پلازمینه دي خو هلته بیا نرخونه ډېر ټیټ دي. نو د صالح محمد صالح رپورټ به سره واورو.
د نړۍ د اویا لویو شهرونو په اړه په یو نوي څېړنه کې ویل شوی د سویس مالی مرکز زوریخ د نړۍ له تر ټولو ګران بیا او د مصر پلازمینه قاهره له تر ټولو ارزانه شهرونو څخه ګڼل شوی دی. د سویس د بانکداري او مالی خدمات ادارې یا یو بی ایس د درجه بندی لمخې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په لاس انجلس کې د کارګرانو د اویدو د ش او ست لکبل زیات خلک د نیویارک د اوسیدونکو په نسبت د شیانو او توکو درنیولو توان لري. لاس انجلس په نړۍ کې د پیر یا رنیولو د قدرت په تړاو د درجه بندی په سر کې راځي. په دویمه درجه کې د سویس زوریخ راغلی چې د ساحل پر غاړه پروت شار دی. په سویس کې د خلکو د معاشونو اندازه هم تر ټولو لوړه ګڼل شوی ده. نیویارک په لسمه او لندن په دې تړاو په 23مه درجه کې راغلی دی. د نړۍ د 11 شهرونو په اړه د سویس د بانکداري او مالی خدماتو د ادارې یا یو بی ایس د معلوماتو له مخې که څوک آیفون، یو لپټاپ یا نتفلیکس رانیسي په هانګ کانګ کې چې هر څه پکې ګران دي دا شیان ورته ارزانه تمامېږي. په توکیو، نیویارک او ستاکهولم کې خواړه، یو بوتل شراب یا واین او فلم ډېر ګران تمامېږي، خو برعکس په پراګ، مکسیکو سیټي او ریو دی جانیرو شهرونو کې دا شیان ارزانه دي.
اوس یو بل رپورټ لرو، هغه د موسیقي په باره کې دی. نو که تاسو د موسیقي علاقمندان یاست، په ځانګړي ډول که تاسو د ساز او موسیقي په کندهار کې د ساز او موسیقي و محفل ته په دغو ورځو کې تللي یاست یا په وروستیو میاشتو کې تللي یاست، نو بینجو مو اورېدلې ده. دغه موسیقي د موسیقي دغه عالیه په اړه زه ډېر معلومات نه لرم، خو زموږ همکار صادق رښتینی تللی دی، په خلکو ګرځېدلی دی او په کندهار کې د بینجو د جوړوونکو سره او د بینجو د مینوالو سره خبرې کړې دي. نو راځي په ګډه به واورو چې دا د موسیقي آله څنګه ده، اولې په کندهار کې په وروستیو کې ډېره مشهوره سوې ده.
جاپانی یا بینجو د کنداری موسیقي یوازنی آله ده چې د غربي موسیقي له سیوري څخه خوندي پاتې ده او ورځ تر بلې مینوال زیاتیږي. بینجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه د شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یوه آله ده. که څه هم آلماني موسیقي پیژندونکي بینجو د امریکایي تور پوستو د خوښۍ ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې آله یادوي. محمد قاسم عززي او قدرت الله همدرد د جاپانۍ یا بینجو ژغوونکي وایي چې دغه آله اوس د موسیقي په هر پروګرام کې ژغول کېږي.
د دې وروستۍ کې په کندهار ښار کې د جاپاني موسیقي ته ډېر ترجیح ورکول شوې ده. ډېر خلک هغه چې مخکې علمي موسیقي اورېدله، اوس یې جاپاني موسیقي ته ډېر ترجیح ورکړې ده او محلي موسیقي تر څنګ ډېر ورسره اوري.
جاپاني موسیقي چې زه اوس وینم ډېر خلک یې اوري او هر شوق هغه ډېر څوک ځینځې ورسره لري، نو ډېر خلک یې اوري.
جاپانی په خوا یوازې په کلیوالي سیمو کې ژغول کېدی، خو سیمینوال په شارونو کې هم زیات سیوی او د خوشی داسې بانډار دی نوی چې د موسیقي د غاله دی پکښې ونه ژغول سي. په کندهار ښار کې د جاپانی یو تن جوړونکی پیراغاچی د تیرو دیو شکلونو رئیسی په کندهار کې د ښه جاپانی جوړونکي په توګه شهرت لري، د بینجو په اړه وایي چې د بینجو ژغوونکي اوس دا غاله په مسلکي ډول ژغوي، نو ځکه یې په مینوالو کې ډیروالی راغلی.
جاپانی کاروبار چې دی بس پرمختګ یې کړی دی، ډېر ډېر پرمختګ وایي. جاپانی شو چې دی بیخي ډېر جاپانی چې دی یو داسې وطني شی دی، د پخوا څه د جاپانۍ دغه دی، دا د اوس څه نه دی. بس اوس د هر ځای خلک یې شوقیان دي. دا چې دی بس په درو ورځو کې یوه دانه زه جوړوم.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فضل باری بریالی وایي د جاپانی په نوم د موسیقي آله د کندهار د اصلي موسیقي مهمه برخه ده او د دغه موسیقي په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی.
په دې برخه کې مو د موسیقي کنسرتونه جوړ کړی دي چې هغه فراش اغېز هم درلودل دي. په ډېرو رسنیو کې یې رپورټونه خپاره شوي دي او د هغه تر څنګ مو د محلي موسیقي د تشویق او هڅونې او په خلکو باندې د بیا هم د پیژندلو لپاره د هنرمندانو ته ایوارډونه راوړي دي د وزارت په سطحه د کال د غوره هنرمندانو.
بینجو پخوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازنی آله بلل کېدل، خو سره له دې چې موسیقي پرمختګ کړي او عصري سوي، بیا هم د دغه آلې مینوال په خورا شوق او ذوق سره د دغه آلې سره سندرې خوښوي.
تاسی په کندهار کې د بنجو یا د جاپانی په ادمینوالو سره خبري واوري دی او دا چې د اساس ټول خلک علاقه مندان لري دا معلومی جماعته چې د موسیقي علی به شایي یو غټ سفر کړی وي ځکه کله چې آیرلندی پخوانی فولکلوریک سندریم اروی په هغه کې هم د بنجو شخصه او حتی د کارابین د هیوادونو نو دا چې بنجو څومره اوږد سفر کړی دغه رپورټ تاسو زموږ پر ویب پاڼه باندې په لیکلي بڼه ترلاسه کولای سئ. که غواړئ د خپلو دوستانو سره یې شریک کړئ نو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورسئ.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار پچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
اوس موږ د اونیز پروګرام وختي حقیقت څه دی پروګرام. په دې پروګرام کې تاسو په افغانستان کې د کډوالو پر سنځو خبري اورئ. دا چې د افغانستان حکومت څومره دوی ته زمينه برابرولای سي چې خلک بیرته افغانستان ته ستانه سي او خپل په کورونو په سیمو کې ځای په ځای سي. او دا چې هغه کسان چې په کورونو کې دننه په افغانستان کې د جګړې له امله بي ځای سوي دي دوی لپاره څه ډول امکانات برابرولای سي حکومت. دا ټول معلومات به د دغه پروګرام کې واوري. زما همکار اکرام الله اکرام دغه پروګرام برابر کړی دی او وړاندې کوي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو دوستانو ستړي مشهید د حقیقت صدې په یو بل ونی زخبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هر کله کوم. د رواني میلادي جون میاشتې شلمه د پناغښتونکو لنړیوالې ورځ سره برابر و. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې میلیونونه وګړي په نورو هیوادونو کې د کډوالۍ سختې شپې ورځې تیروي. دا چې په نور نړۍ کې څومره افغانان د ژوند شپې ورځې تیروي او څومره هیواد ته راستانه شوي دي او د دې ترڅنګ له هیواده د ځوانانو تیښته د ځوانانو وتل او کډوال کېدل دا څومره ستونزې لري. غیر قانوني مهاجرتونه څومره ستونزې پیښول شي. د دې ترڅنګ د لارې ستونزې په همدې مسایلو باندې د حقیقت سره د دې اونۍ په خبرونه کې بحث کوو. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل مو میلمه دی. میاخیل صاحب پیل لدین کول خو ډیره زیاته مننه چې راغلی د ازادي راډیو سټوډیو ته موږ ته وخت راکو. کور مو ودان د جون شلمه د پناغښتونکو نړیواله ورځ دا 13 ورځ د جون په 19 په افغانستان کې تاسو په دې اړه پروګرامونه لرل. دغه ورځ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې نمانځل کیږي. هر کال د دغه ورځ د نمانځنی په ورځ باندې په غونډه کې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت او همدارز حکومت بیلابیل ژمنې کوي خو له بده مرغه چې نه پوره کیږي. سږ کال په دغه غونډه کې کومې ژمنې وشوې او د پوره کېدو د پاره څومره ډاډ موجود دی؟
مننه. د جون شلمه د پناغښتونکو د نړیوالې ورځې سره برابر ده او هر کال دغه ورځ د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې لمانځل کیږي. سکال هم افغانستان کې هم دغه ورځ البته د جون په شلمه خو نه د جون په 19 باندې دغه ورځ ون منځل شو. 13 ورځ د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې سره په ګډه دغه ورځ په کابل کې ون منځله چې په دې کې د یو شمېر ملي او نړیوالو ادارو استازو ګډون درلودو. یو د افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو یو شمېر سفیرانو د یونما مشرو او همدارنګه دولتي چارواکي پکې ګډون درلود. په دغه ناسته کې بیلابیل ژمنې وشوې. مشخصا کوي د یونما مشر یا ماماتو ویلي چې منګه د افغان کډوالو د راستنیدنې او د دوی د مجدد ادغام په برخه کې له افغان حکومت سره خپل ملاتړ او مرستو ته دوام ورکوو. د دې ترڅنګ د اروپایي ټولنې سفیر په کابل کې هم ژمنه وکړه چې موږ د راستنیدنې له پروسې سره مرسته کوو. چې هغوی ویلي چې 200 میلیونه ډالر په دې برخه کې مرسته شوې. د دې ترڅنګ یو شمېر نورې ژمنې هم وشوې. نو د وسه لپاره د حکومت لومړی توپ داده چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو رسنولو ته زمينه برابر کړي. له همدې عمله د غژمنې چې شوی منګه هیلمن یو چې منګه وشو کولای چې د خپل دغه نړیوالو همکارانو په مرسته باندې د افغان کډوالو د رسنولو لارې چارې برابر کړو او دلته ورته د ژوند اسانتیاوي برابر شي، همغه بشري خدمات به ته وړاندې شي او همغه انکشافي پروګرامونه چې د دوی د سرپنامه
خو دغه خبرې چې تاسو کوي مخیل صاحب چې مرسته وشو حساب وشي چې په سمه توګه باندې ولګول شي، دا خبرې تقریبا له تیرو څو کلونو را پدې خو کېږي، خو بیا هم نه د غیر قانوني مهاجرتونو په شمیر کې کموالی راغی او نه هم په کور دننه کډوالو ته غډول رسیدنه وشو چې څنګه په کار.
ګورې د غیر قانوني کډوالۍ کچه راټیټه شوې تر پخوا، د پخوا په پرتله باندې 2015 او 2016 کلونو کې نږدې 200,000 تنه زموږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته پناه یوړل او هلته د پناه غوښتنه وکړه. په 2018 او 2019 کلونو کې په دغې کچې کې د پام وړ ټیټوالی راغلی. په 2018 کال کې شاوخوا 46,000 څخه ډیر زموږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته مخه کړه، په داسې حال کې چې په 2016 کال کې 188,200 تنه افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې وه. نو اوس هم د کډوالۍ زموږ کډوالۍ جریان لري دا منو، خو کچه راټیټه شوې.
خو دا دلیل فکر نه کوي چې دا دی چې اروپایي هیوادونو اصلا هغه شرایط سخت کړو د لار
دقیقا زیاتره بهرني عوامل چې زمنګ د کډوالۍ د کچه راټیټه شو، خو تر څنګه د نړۍ په هیواد کې هم یو شمیر حسي روان دي تر څو د ژوند هغه لازم شرایط کاغه د سولې د ټینګښت مسله دا کاغه د کاری زمینو برابرول دي، په دې مسایلو باندې حکومت کار کوي او د کډوالۍ مسله حکومت ته لومړیتوب لري او د حکومت په کاری لومړیتوب کې دا ځای لري. له همدې امله یو شمیر لوی جوړښتونه اداري جوړښتونه رامنځته شوی چې خپل جلالت ما جمهور رئیس او اجرائیه رئیس د کډوالۍ په مسله کې به دخیل دي او له وزارتونو سره په ګډه کار کوي. د کډوالۍ عالی کمیسون دی چې 15 وزارتونه غړیتوب لري او ولسمشر مشري کوي، د وزیرانو شورا فرعي کمیټه ده چې اجرائیه رئیس مشري کوي، همدارنګه یو بل کمیټه جوړه شوې چې په لویه کچه چې په دغو کمیسیونونو کې پالیسیانې جوړیږي د دغو پالیسیو د تطبیق دنده لري. د دې ترڅنګ ګوري د کډوالو راستنول دا ډیره مهمه مسله ده. حکومت وشو کولای چې د خپل کال پیل څخه تر اوسه پورې د شاوخوا 2.5 میلیون تنه افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د راستنولو لارې چارې برابرې کړي. صحیح ده چې هغه سم رسیدنه به ورته نه شوي، خو ستوندې شته په دغو دواړو ګاونډیو هیوادونو کې هم، او د افغانانو راستنول د افغانستان سیاسي او امنیتی پرمختګ د لپاره ډیر مهم دی.
دلایل سکیدلی شي تیر ورځ تاسو په دې اړه برنامه هم درلوده، کوم عمده لاملونه په ډاګه شول چې له مخې افغان ځوانان غیر قانوني مهاجرتونو ته مجبوري؟
زیاتره بحث په دې باندې وکړو چې په 2015 او 2016 کلونو کې زموږ ډیر شمیر هیوادوال اروپایي هیوادونو ته لاړل. په هغه وخت کې حکومت هم نوی کار پیل کړی و، ستونزې ډېرې وې، د دې ترڅنګ ناامنی ډېره وه. که څه هم اوس هم ناامنی شته، خو په هغه مهال کې هم ناامنی وه. او یو بل عامل دا و چې شاوخوا 400,000 بهرني ځواکونه له خپل قراردادیانو سره له افغانستان څخه ووتل. د دوی په وتلو سره خلکو خپل کاروبار له لاسه ورکړ، یو شمېر اقتصادي ستونزې هم رامنځته شوې. دا هغه عوامل و چې په هغه مهال کې زموږ ډېرو هیوادوالو اروپایي هیوادونو ته مخه کړه. نو اوس چې دا کچه راټیټه شوې، اوس بهرني عوامل لري. دا دي چې په هغه وخت کې البته د پناه اخیستلو شرایط ډیر اسانه وو. په اروپایي هیوادونو کې یو شمیر هیوادونو اعلان وکړ چې موږ افغانانو ته دلته پناه ورکوو. د دې ترڅنګ کاري زمینو برابر او په اروپایي هیوادونو کې یعنی ښه کاروبار او ښه ژوند او د هغه مسایلو، خو وروسته بیا چې موږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته لاړل، پلار کې هغه سونځي چې ولیدې پر پلو محدودیتونه وځه شول د اروپای هوادونو هغه قوانين او پالیسيانې بدلون پیدا کړ په دې برخه کې دا غوي سیاستونه بدلون وکړ نو دغه کچا وس راټیټه شو او زموږ
وادوال نزي پروان 2013 کال کې چې تقریبا شپږ میاشتې پنځه میاشتې تیریږي ساسي ارقام سوې چې څومره خلک لري
امر ارقام معمولا په د کال په پای کې اعلانېږي او دغه امر ارقام موږ له اروپایي کمیسیون څخه اخلو ځکه په افغانستان کې دې ځینې چې زموږ کوم هیوادوال په غیر قانوني ډول ځي زمنګه پولو کې یو شمیر ډیر وګده پوله لرو له گاونډي هیوادونو څخه چې دوی حل تزي به علاقه زی اروپאי هیوادونو تزي نو داسې وې اداره نشته چې دوی سب کې او نشي کولای هم ځکه دوی قاچاقي ته
اوسه فکر کوي چې 2018 نه په 2013 کې ارقام ټیټوي
دغه ډیر تفاوت به ونه لري خو د 2014 او 15 کلونو په پرتله باندې په 2018 کال کې دغه کچره ټیټه شوې په 2013 کال کې نږدې 1500 زره تنه پناه غوښتونکي په مجموع کې له افغانستان، سوریه، عراق او یو شمېر نورو هیوادونو څخه دوی اروپایي هیوادونو ته تللي چې په دې کې زه فکر کوم چې په دویمه کټګوري کې افغانان راځي له سوریه وروسته ډېر پناه غوښتونکي په کې افغانان دي
لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه بنامنی او بیکاری یو له غوښتنځونه دی په افغانستان کې چې ځوانان بل اخره مجبورې چې اروپאי هیوادونو ته مخه کې سره لدی چې په دې اوس وخت کې په اروپا کې شرایط هم د پناه غوښتنې سخت شوې دي لارم سخت ده خو بیا هم یو ځوان د دې هر څه سره سره مزي اصلا زما پوښتنه دا ده چې فکر کوي چې مثلا د یو ځوان په کلی کې نام نامنی د بخار کې کار نشته دی په یو شمیر ولایتونو کې وچکالی ده حتی ځمکې حاصل نه ورکي یو ځوان ته بل کوم لار پاتې کېدلی شي
زه فکر کوم تخته د حل لار نه ده ګوري افغانستان چې اوس د بیرغونې په حال کې ده تر نورو هیوادونو ډیر ځوان نسل او ځوان انرژي ته اړتیا لري نو په دغه لدغه غیر قانوني مهاجرتونو سره افغانستان یو خپل عظیمه مادي او معنوي سرمایه له لاسه ورکړه لحمدی عمل اوس افغان حکومت پر دې باندې کار کوي ترسو د کډوال هغه عوامل چې د کډوالۍ باعث کیږي هغه عوامل له منځه یوسي نو د یو ځوان د پاره کار ده چې زه فکر کوم چې ستوند شته په افغانستان کې خود دغه ستوند به له هغه ستوند څخه ډیر نه وي چې دوی په لار کې په سمندرونو کې ډوبېږي زندانی کیږي وشل کیږي بل اخر شي دوی حل تزوید دوی د پناه اخیستلو مسله ده چې په ډیر سختۍ سره دوی کولای شي چې حل ته پناه واخلي او یو شمیر بیا چې د پناه اخیستلو شرایط نه پوره کوي سره له دومره ستونزو سره له مالی او ځاني زیانونو سره چې دوی ځان اروپאי هیوادونو ته رسي دوی بیرته افغانستان ته استول کیږي نو زه فکر کوم چې دوی باید لخپل خلکو سره له خپل دولت او ملت سره په یو ځای کار وکړي
خو په تاسو په داسې حال کې د یو ځوان د پاتې کېدو غوښتنه کوي دلته چې تقریبا زموږ په سلو کې د 15 نوي چارواکو اولادونه چې دی هغه په بهر کې ژوند کوي دی ځوان ته څنګه قناعت ورکول کېدی شي شاید هغه غټه ایده و اومده وي چې ان حالت دلته خراب دي چې دیو چارواکي اولادونه په بهر کې وسیږي نو هغه ولې دلته پاتې شي
ګورې د چارواکو د یو شمیر چارواکو اولادونه چې په بهر کې دي هغه په قانوني ډول تللی او قانوني کډوالي دا د هر انسان حق دی هر انسان حق لري چې په یو هیواد کې د پناه غوښتنه وکړي موږ هم د قانوني کډوالۍ طرفدار یو نه دا چې د غیر قانوني کډوالۍ او په غیر قانوني ډول چې څوک زی زه فکر کوم هغه له بیلابیل ستونزو سره مخامخ کیږي د لارې ستونزې دي هغه امتیازات چې هلته قربه هیوادونو کې هغه ته ورکول کیږي هغه سي لازم امتیازات هم هغه ته نه ورکول کیږي نو زه فکر کوم چې که په قانوني ډول ځوانان هڅه وکړي چې په قانوني ډول لاړ شي کاغه د زده کړو لاري کاغه د دې ترڅنګ افغان حکومت هم پر دې باندې کار کوي په دې ورسره وکړي یو هوکړلیک له عربي متحده امارات سره لاسلیک شو ترسو افغانان په قانوني ډول هلته د کار د پاره واسول شي نو حکومت هم په دې برخه کې مسولیت لري ځوانان هم مسولیت لري حکومت باید هڅه وکړي چې دغه غیر قانوني کډوالي په قانوني کډوالۍ باندې بدل کړي او قانوني لارې ورته پیدا کړي چې له عربي متحده اماراتو سره هوکړه لیک لاسلیک شوی، له ایران سره موږ په مذاکراتو کې یو ترسو افغانان په قانوني ډول ایران ته واستول.
هغه د روسي پښتنې په توګه هغه افغانان چې بیرته راستول کېږي، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې هغه د قانوني کډوالۍ کوم شرایط چې دي د پناه غوښتنې هغه نه پوره کوي، هغوی به بیرته راستول کېږي. د هغوی دپاره دلته تاسو کومې برنامې لرئ د هغوی د ښه ژوند
په خپله خوښه؟ چې زموږ کوم هیوادوال له اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته راځي، یو شمیر هیوادونه په دې برخه کې مرسته کوي، د دوی د مجدد ادغام د پروګرامونو په برخه کې دوی سره نقدي او غیر نقدي مرستې کېږي. مثلا که زه مثال داسې درکړم، آلمان له هغه افغانانو سره چې هغوی په داوطلبانه ډول هیواد ته راځي، له هر کس سره د 800 یورو څخه تر 1200 یورو پورې مرسته کوي. البته دغه مرستې د کډوالۍ نړیوال سازمان او د همغه هیواد د یو تفاهم پر اساس باندې کیږي. د دې تر څنګ د هر هیواد هغه د مرستو کچه توپیر لري. دلته هم چې خو بیا هغه افغانان چې په غیر داوطلبانه ډول افغانستان ته استول کیږي، هغوی سره داسې لازم مرستې نه کیږي، ځکه تفاهم داسې دی چې افغانان چې په داوطلبانه ډول راځي هغوی سره ډېرې مرستې کیږي.
ډېر زیاته مننه.
سلامت
کورو ده.
ازادي رادیو قدرمنو دوستانو اکرام الله اکرام تاسو ته حقیقت څه دی پروګرام وړاندې کړ. خدای دې وکړي چې تاسو په هغه معلومات چې تاسو غواړئ ورڅخه ترلاسه کړی وي. د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې نورې څو دقیقې پاتې دي، وروسته به بیا تاسو ته ولایت په ولایت پروګرام وړاندې کوي وړاندې سي. په دغه پروګرام کې دا ونی د په روزګان کې پر ستونزو باندې خبرې کیږي، پر هغو امکاناتو باندې خبرې کیږي چې هلته حکومت برابر کړی دي، او که تاسو یلته یاست او غواړئ چې پر کوم مسله باندې په ځانګړي ډول د خپل سیمې د خپل کلي د خپل ولسوالۍ خبرې وکړئ، نو تاسو بیا پروګرام ته ټلیفونونه هم راکولای سي او تاسو پښتون ته به ځوابونه هم ورکړسي. نو د پروګرام تر پایله را سره اوسئ. د پروګرام د پایل په وخت کې به تاسو ته د راډیو ته د ټلیفونونو کولو امکانات هم اعلان سي او خبرې به درته وسي. اوس به ورسو د احمد ظاهر د دې سندرې سره به د خپرونې د پای څو دقیقې سره یو بیا به د خبرونو وخت راسي. نو ښه وخت درته غواړم.
لارشنن ګرغار د کمیستور ما تراړه، تازه تازه د دې سنور ما تراړه. لارشنن ګرغار